خپرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي چې مخکې هم یادونه وشوه چې د شکر د ناروغۍ په اړه بحثونه پکې کیږي. خو دا وخت 12:30 دی. پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري. توماس ویست نن سهار پر ټویټر دا خبره کړې او همې افغانانو ته د خوراکي موادو پر رسولو کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام کار حیاتي بللی. هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لویا تمویلوونکې ده او سږکال یې څه باندې 460 میلیون ډالره مرسته ورسره کړې ده. ښاغلي ویست له افغانانو سره د امریکا د کلک هوډ ډاټ هم څرګند کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بخونکی دی. طالبانو په افغانستان کې دننه د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو یې هم یو لړ محدودیتونه لګولي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی. ښاغلی نیکلاسن د دې ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کیدی شي؟ آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي؟ هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربتوب کړی وي. طالبانو تر اوسه د ښاغلي نیکلاسن د انتقاد په ځواب کې څه نه دی ویلي. ایتالیایي چارواکي وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړي کارونه بیا پیلوي. ایتالوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد د کلتوري، تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤلې کریستینا منګازي له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپلې نیمګړې کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډېر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی. د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپلې رغنیزې پروژې نیمګړې پرېښودې. د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د یو بس د پریوتو په پیښه کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د جامشورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل چې پیښه پرون ماښام پر اباسین لویه لاره شوې ده. نوموړي ویلي چې د پیښې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه. او ملګری ملتونه وایي چې د توري بحیرې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشتې نور هم وغځول شو. د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی. که تړون نه وای غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19 هاخوا بندېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړې. د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 2 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه. د تړون له مخې د غلو دانو د لیږد لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو، خو شرط به دا وي چې په کښتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټوله نړۍ کې د دیابت یا شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولی شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکرې ناروغي اوس ډېره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15 سلنه افغانان له شکرې رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغې وژونکې ناروغۍ وژغورو؟ په شکرې ناروغۍ اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پهل بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سار کې اوریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو؟ مهرباني.
شکر داسې یو ناروغي ده چې اوس اوقات مخ په زیاتېدو دي. تعداد ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دی. داسې تکلیف دی چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه پرنځ باندې اخته دي. که چېرته موږ راشو په ساده ژبه ووایو چې شکر یا د شکرې ناروغي څه ده، نو وجود چې دی مختلف غذایي مواد ته ضرورت لري، چې هغې کې موږ پروټین لرو، موږ غوړ لرو، ویټامینونه لرو. همداسې یو مهم جز د غذا چې زموږ ستاسو دی هغه شکر دی، یا شکر ورته موږ وایو، چې دا د وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډېر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډېر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکر ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي، نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم ځای په ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډېر زیات په وجود کې پاتې کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دغه تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازه لوړه شي او د وجود نه کمه نه شي، کم اضافي اندازه چې په وجود نه باید کمه شي هغه کمه نه شي یا مصرف نه شي، نو بیا دا شکر په وجود کې لوړیږي او دغه شکر لوړوالی بیا نو مختلف ناروغۍ رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي، ځکه وجود هم اړتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس له منځه ځي، که زیاتیږي یا کمیږي، دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورځي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځه ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان له فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې ده هغه زیانمن نشي؟
مخکې دینه چې موږ پوه شو چې دا تعادل څنګه، اول خو که موږ عمومي او هغه تقسیم بندي وکړو چې دا شکر خلک وپوهېږي، اکثره خلک ماشاءالله اوس پوهېږي مربانې، عمومي شکل باندې موږ دا شکر په دوه نو وس هغه عمومي شکلونه، نور شکلونه ډېر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قربانې بلد دي ورسره او اسانه دي، موږ نوې اول ورته وایو اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده ده پانکراس ورته وایي، دا د معدې نه ښکته دلته وجود لري. دغه غدې وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غدې یوه وظیفه دا ده چې انسولین تولید کړي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه موږ ګلوکاګون ورته وایو، د دې وظیفه دا ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کړي. نو دغه پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې معدې لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې په نوې اول کې که ساده تاسو وایم، دغه کې دغه انسولین په نامه ماده د اول نه موجوده نه وي، یا وجود دې په مقابل کې یو مقاومت لري. دا وجود چې دی په خپل لکه یو دغه ماده نه قبلې، نو په دې خاطر دا په وجود کې کمه شي یا د منځه لاړه شي، نو په دې خاطر د ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راښکته کیږي یا د شکر اندازه نه راښکته کیږي. همدغه شان موږ بل نوع د شکر چې دی هغه دوم نوع د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دلته دی چې هلته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کمه وي. خو مشکل دا دی چې دغه انسولین چې وظیفه دا ده چې حجراتو ته شکر داخل کی یا په مصرف ورسیدا په مصرف نه رسیږي، وجود یو قسم الته مقاومت لري. نو دغه دوه ترمنځ دغه یو مده فرق دی. اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري، خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او د شکر اندازه وجود نشي راښکته کولی او په دوامدار شکل پورته پاتې کیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د بڼو یادونه وکړه. په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي. خپل ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي، وایي زما شکر وچ دی، معنا دا چې که زما وجود ټپي هم شي، یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي، وینه هم له وجود لاړ شي، وایي چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه وایي شکر مې وچ دی. ځینې بیا وایي چې نه، زما شکر لوند دی، کله مې چې وجود ټپي شي بیا نو زر نه جوړیږي. دغه دلبندی څومره له تپ سره مثلا ورتوالی لري؟ په تپ کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده؟
خانو په عمومي شکل باندې چې ما تاسو ویل چې موږ شکر په دوه نو باندې تقسیمو، چې هم دغه اول نو ده او دوم نو ده. که څه هم هر یو به خپل ځان ته اختلاطات او هغه اختلاطات په وجود کې لري، که څه هم دغه د ټپ جوړېدل یا نه جوړېدل دا په دواړو کې امکان شته. ډېر په دویم نو شکر کې چې دی دغه ډېر هغه چې ټپ نه جوړېږي، هلته هغه خو په اول نو شکر کې هم دا ډېر زیات دا هغه کېږي، وزن هلته ډېر زیات مریض د وزن بېل هغه سره کم وزن سره راځي او ډېر زیات ډنګر وي. هغوی معمولا د دویم نو شکر چې دی هغه خلک چاغ وي، نو کېدای شي دغه په حساب خلک یو دغسې یو ډلبندي محلی هغه جوړ کړی ده. مثال ډلبندي خو په هغه کې هم تقریبا یو څه هغه ته ورته ده، ځکه د اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډېر زیات ډنګر وچی معمولا شکر دی ډېر زیات پورته کېدو له وجې اکثره دا مریضان په شفخانه کې بستریږي. دوم نو چې دا ډېر په رو پرمختګ کوي، ډېر خیر چې دی ډېر رو دی، او اکثره چې دی ځکه چې ډېر عمر دو ژوند کوي، نو په دې خاطر ټپونو سره او د اختلاطاتو سره هغه سر راځي. نو که وګورو یو څه اندازه د خلکو دغه عامو اصطلاحاتو ته دغه هغه ورته دی، خو په عمومي شکل په طبابت کې بیا په دې شکل دا طبقه بندي کې چې اول نو دوم نو او بعضې انواعیې نور هم دي، لکه په حاملګۍ کې د دواګانو له وجې او بعضې نور ارثي ډولونه دي چې هغه بیا ډېر تفصیل ته زه نه ځم.
یعنی یوازې چاغ کسان نه پیاخته کیږي، هغه کسان چې وجود وزن زیات وي، ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن نه لري هم ممکن د شکر ښکار شي، همداسې ده؟
بالکل بالکل، دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کېدای شي دا وي چې صرف چا خلک پیاخته کیږي، ټول چا خلک په شکر باندې ناخته کیږي. هغه څوک چې ارثي بنیا ولري کېدای شي زه بیا په هغه د رمستک په اړه کې باندې وږېږم، خو اکثره ډنګر خلک مثال په ماشومان، ځوانان، زاړه خلک، میندې، دا اکثره خلک پیاخته کېدای شي چې چاغ هم نه وي خو شکر کېدای شي ولري، هغه ارثي بنیا ولري.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسو کولی سئ چې اوس موږ ته اړیکه ونیسئ، له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه د تماس شمېره یو ځل بیا اعلانوم، په همدې تماس شمېره کې واټساپ هم ده، 00420212401. یو اوریدونکی واصل دی سټوډیو ته، ور به سو د خبرې به واورو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشئ، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
اجمل يم دوت خيلونه.
ها اجمل جان، مهرباني وکي تاسو څه وایي د خبرونه په موضوع؟
دغه شکر موضوع تاسو مخ کې شي کله کنه ته دی واچ دی د مرزونه پیدا کې وو شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسی دا په دې شکر باندې اخته کیږي، دغه پختره رم کنه کیږي کله د بلاوز نکنه ور زپاتی د مرس بامدان په مخته کی کنه تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې ده.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. پختنه مو واوریدل شو. د ورور پختنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارسي هم انتقالي کی له پلاړه اولاد ته او کنه؟ مخکې تر ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده، خو بیا به هم دا پختنه واضح کی. ډاکټر صاحب راځي مخکې د چنور اوریدونکو اړیکه نیسي، دا محل موږ کوم اړیکه نه لرو. د اجمل پختنه جواب کی، یو اوریدونکو بلم واخلو چې پختنه دوا سی بیا به جواب ورکوم. مهرباني وکړئ اوس اوریدونکو شته چې منتظر پاتې نسی.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهربانی.
السلام علیکم حیات الله، خبر کوم نگراو ولایت نه.
ها مهربانی وکي حیات الله.
دا ټیپ 2 شکر شیدای کنه، ټیپ 2 دی اوچ په دې کې زخم رغیدنی یا نه رغیدنی رول څه شوی دی په اړه بریک معلومات راي.
ټیپ 2 ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه لرئ له حیات الله ورور نه؟
هدف یې دغه چې چې یعنی زر جوړیږي نه جوړیږي د اول نوې په هغه کې مقایسه کې که څنګه څنګه ته ده
کوم داسې یو کاس لري که نه چې د هغې په وجه باندې دا زخم ریپیرنګ جوړ نه شي که نه؟ دې په اړه باندې
او زخم ولې نه جوړیږي؟ یعنی د زخم د نه جوړیدو عوامل څه دي؟ یعنی څه باعث کیږي؟ اوکې او ډیر ډیره مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان دي. اوریدونکي پوښتنه هم واوریدل شوله. ښه، اوریدونکو تاسو نو یو د خالي کمنې سي ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا دوه پوښتنې ځواب کړي، بیا به ورسته نورې اړیکې هم راوخلو. ډاکټر صاحب، اول به د اجمل ورور پوښتنې ته راشو. له خودخیلونې اړیکې نیول ول کابله وای، آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالیږي کنه؟ ځکه دوی وایي چې زموږ په کلي کې کیسه همدا ده چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبیعتا بیا اولادونه هم په شکر اخته کېږي.
خو اجمل ورور پوښتنې ته که زه راشم، نو عمومي شکل باندې که چېرته موږ د یو مرض د راتګ تدری فکتورونه ډېر مهم دي. هر مرض چې رامنځته کېږي، یو دا ده چې هلته به ارثي بنیا موجوده وي، یعنې سیت به د پلار او د نیکه نه به ورته ارثي ترې انتقالیږي. بل هلته چې دی عامل به موجود وي، او دریم دا ده چې هلته به ورته زمینه مساعده شي نو مرض رامنځته کېږي. کله چې دا درې فکتورونه موجود وي، نو د یو مرض رامنځته تګ دپاره زمینه مساعدېږي. په اول نه هغه کې دواړو نه وو کې چې د ارثیت یو څه اندازه رول لري، خو په اول نه وو کې ډېر زیات رول لري، یعنې ډېر زیات هلته ونډه لري ارثیت. د پلار نیکه غور نیکه مثال د فامیلي غړي که چېرته په اخته وي، د چانس ډېر زیات دی چې د فامیل اعضا په دې باندې اخته شي. ولې هلته په اول نو کې یو شی چې بل هم ډېر زیات مهم دی، هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه هغه کول بیگانه ګڼل دي کنه، چې دا فاکتور هم پکې رول لري. لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې هلته انسولین افرازیږي، هغه شکر کنټرولي موجود دغه غده دا بیگانه ګڼي او دې په مقابل کې مقاومت خي، نو هغه چې دی منځه وړي. نو ارثیت پکې په اول نو کې ډېر زیات رول لري. په دوم نو کې چې د ارثیت رول لري، ولې د اول نو په نسبت یو څه کم دی؟ ولې ارثیت خپل رول لري؟ ولې په دې هغه په څنګ کې یو نیم نور فاکتورونه هم دي چې هغه ډېر زیات رول لري؟ لکه چاغي شوه، لکه مثال د فعالیت نه کول دي، لوړ فشار دی، او داسې فامیلی تاریخچه دا شین په دې دویم نو شکر پر رامنځته تک کې ډېر زیات رول لري.
بله، کومدان ډاکټر صاحب، د حیات الله ورور پوښتنه دا و چې وایي څه لامل کېږي چې په شکر اخته ناروغ ځینې ناروغان زخمونه یا ټپونه ژر نه رغيږي؟
نو دا خو هغه د اختلاطاتو برخې ته که موږ لاړ شو، شکر چې دی، شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولی شي. لکه څنګه چې ما وویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او هغې نه استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر، نو سر نه تر پښو پورې ټول غړي چې دی دا اخته کوي. چې معمولا شکر چې ډېر زیات لوړ شي، دغه نري نري اعصاب رګونه وبخي، رګونه د وینې رګونه دا سختوي، نو دا رګونه چې هر چرته موجود دي اې دې د سخوالي باعث ګرځي، هلته وینه کمیږي او د هغې عضوې د فعالیت د کمښت باعث ګرځي. که څنګه دوه صرف مشخصا ما د زخم خبره وکړه، لکه پښو کې یا په لاسو کې، ځکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري، اعصاب هم هلته وجود لري. کله چې دا رګونه سخت شي، وینه ونه رسیږي اعصابو ته، اعصاب خپل حیثیت د لاسه ورکوي. نو موږ تاسو د مریضان ګورو، که دا چرته پښې زخمي شي، په یو شي وم لګیږي، نو دا چې د حیثیت نه درد نه شي احساسولی، په درد نه پوهېږي، نو هلته د وینې تک چې دی ډېر کمی، نو دا زر نه جوړیږي، غذایي مواد ورته نه رسیږي، د بل طرف نه دا په درد نه پوهېږي، نو هلته نه متوجه کیږي ورته زر. نو څومره چې شکر لوړي، شکر ښه نه کنټرول شوی، همدغومره زخمونه دوامداره پاتې کیږي، زیاتیږي. حتی متاسفانه بعضې مریضان کې موږ ګورو چې دی د ګوتې او د پښې او د هغه د اوغړې د قطع کېدو باعث ګرځي.
بله، کورودان ډاکټر صاحب، دغه بڼو کې به پاتې سو، په دغه دوه بڼو کې چې تاسو لاوله ډلبندی کړې، کومه یوه یې ډیره په افغانستان کې عامه او کومه یوه یې بیا خطرناکه ده؟
ډیر ښه پوښتنه. ما یو مطالعه هم ده خاص د همدې برنامې د پاره، ما د 2020 کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو تحقیق شوی و افغانستان په مختلفو ولایتونو کې. تقریبا 2001 اویا مریضانو باندې دا تحقیق شوی و چې په دې کې دا مطالعه دا ښیي چې په افغانستان کې د شکر اندازه تقریبا 12 نه تر 14% پورې ده. نظر دې مطالعې ته تقریبا 1 میلیون خلک شکر سره همدا اوس تشخیص شوي، شکر سره ژوند کوي، او 2 میلیون خلک بدون دې تشخیصه ژوند کوي. معمولا کم شکر چې دلته ډېر زیات و، لکه څنګه چې عمومي په نوره دنیا کې دا دوم نوه شکر چې ډېر زیات معمول دی، تقریبا په 90 خلک چې شکر ولري هغو کې دا د دوم بڼې، او په 10 خلک هغه که شکر ولري هغه به دې اول بڼې یا به دې اول نه ویني. او نظر دې مطالعې ته دا وښودله چې په کندهار کې شکر وقوعات ډیر زیات او په بلخ کې چې ټول نه کم مختلف ولایتو کې چې دا مطالعه وشوه لیدل شوی چې قندار کې ډیر زیات او بلخ کې کم او هغه فکتورونه چې نظر دې مطالعې ته رول لرلو هغه سینو د سیند زیاتوالی څومره چې سیند زیاتیږي شکر مریضي وقوعات زیاتیږي همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغې موجودیت او هغه فکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لرل لکه سن سګرټ څکل یا د تعلیم سویه په دې باندې کوم خاص نظر دې مطالعې ته کوم خاص تاثیر نه لرل.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ګټور معلومات دی. راځي یو اوریدونکو برا واخلو چې منتظر پاتې نشي. مهرباني وکړئ اوریدونکو له واتس اپ وصل دی. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. احترامات سلامونه د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته تاسو ته
ډېر مننه
ډاکټر صاحب ته
سلامات اوسئ. کوم
ځای نه مړی کړي ولې دغه د کابل نه نیاز محمد يم د کابل نه مړی کړي ولې دغه د ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرم خدای دې وکړي چې صحیح قناعت ماته راکړي. دغه د شکر وقایه څه ډول کېدلی شي چې نه ټیټ شکر څوک ولري او نه لوړ دا په کوم اساس کېدلی شي چې کومه غذاوي سړی استفاده ترې وکړي چې په دې مرض اخته نه شي او کوم غذاوي دا رامنځته کوي چې دغه سړی اجتناب وکړي دغه سړی ډډه وکړي.
ډیره مننه سلامات او صحیح کور ودان. بل اوریدونکو هم وصل لې خو اړیکې پریش ولا تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکې وصل کی. په هر حال تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ. خبرونه تر دریو بجو پورې دوام لري. ډیره مننه نیاز محمد رور. ډاکټر صاحب نیاز محمد رور داسې عمومي پوښتنه وکړه مخکې ما هم مطرح کړه ورته راتللو څه وکړو چې دغه وجود د انسان شکر متوازنه وساتي یا بلانس وساتي یا انسان په شکر اخته نسی هغه هم د سپارښتنې څه دي؟
نیاز محمد رو ډیر په دې پښتنه وکړه ډیر خلی پښتنه وکړه وقایه د هر مرض چې ده د کیږي او ډیر اسانه لاره ده نظر دې چې تداوی او نور پرمختللي هغه ته داخل شو مالجوي برخې ته. ما مخکې مې ویل چې شکر دوه نوې لري یوې د اول ده او بلې دومه. متاسفانه اول نه وه چون هلته ارثیت رول لري هلته انسولین چې دی هغه ماده چې شکر راښکته کوي هغه په کلي شکل باندې وجود نه لري نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډېر زیات دی. اول ماشومتوب نه تر د څوارلس کلنۍ پنځلس کلنۍ پورې ډېر زیات دي نو هغه د وقایې د هغې مشکل دی هغه نه وقایه کېږي. دوم نه وه معمولا کوم شکر چې ډېر زیات معمول دی وقایه کېدل هغه دوم نه وه هغه د شکر دی چې موږ کولی شو بعضې ډېر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی وزن خپل کم کړي صحیح خواړه وخوري فعاله پاتې شي ورزش وکړي متوازنه غذا وخوري او هغه خلک چې خطري فکتورونه لري په دې معنی چې فامیلي تاریخ چه لري یا دا چې ډېر چاغ وي یا دا چې ارتیات یې ولري نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي ځکه هغه بعضې ټسټونه لري چې هغې په واسطه کولی شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایه شي او حفاظتي د مثال هغه تدابیر ونیسي ورته تر څو دا پیشرفت ونه کړي او بیا په شکر باندې بدل نه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. راځي یو بل اوریدونکي راوخلو. مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. فکر کوم دې اوریدونکو غږ نسو اوریدلې ستونزه ده په اړیکه کې. په هر حال که بل اوریدونکو وي اړیکه به راوخلو کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب تاسو د وقایې په لارو چارو خبرې وکړي. له شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي. څه ډول خواړه دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي؟ عمده خبره ده چې غوړ او بوره به د دې خوراکو په سر کې وي او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده. اما فکر کوم که چیرته بلانس ساتل سي یا تعادل ساتل سي او څوک غوړ خوري بوره خوري یا په ټوله کې خواږه خوري بیرته مثلا دغه انرژي د حل کې ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي ممکن دومره د اندېښنې وړ خبره نه وي. خو په ټوله کې د خوړو په اړه باندې تاسو څه وایي؟ کوم خواړه دي چې سړی باید رضان وساتي په کوم عمر کې په ماشومتوب کې او که په زلمیتوب کې او کنه یوازې هغه کسان چې عمرونه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکړي؟
ډېر ښه پوښتنه. ځکه خواړه چې دي هغه طبعا داسې یو بحث دی چې هغه شکر سره تړلی دی. همیشه چې موږ د شکر بحث کوو هلته د خوړو او د ورزش او د موضوعات د فعال پاتې کېدلو موضوعات مطرح کېږي. نو طبعا خواړه باید متوازنه او صحي خواړه وي ډیر زیات خواږه خواړه، ډیر زیات غوړ خواړه، ډیر زیات د غوښې استعمال، خصوصا د سری غوښې استعمال، د ترکاري کمه استفاده، د میوجاتو کمه استفاده، دا هغه شیان دي. او له بل طرفه د فعالیت کموالی، ډیر زیات د کاربن لرونکي ګازدار نوشابې، انرژیانې، د دوا استعمال، غیر فعال پاتې کېدل، دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیمن ارتباط لري او د شکر د رامنځته تګ ته زمینه مساعده وي. معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول او ډیر زیات وریجی او غوښې استعمال، میشه استعمالول، هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمینه مساعده وي. ترکاري باب په کل کې ټول ترکاري صحی خواړه دي، میوجات ټول صحی میوې دي، په استثنا د هغه میوجاتو چې یو نیم په شکر کې شکر د لوړوالي باعث ګرځي، موږ هغه مریضانو ته معمولا نه توصیه کوو. بعضې هغه دي که هغه بس راول، انشاءالله هغه به زه به په تفصیل سره وغږېږم. بعضې میوې لکه انار، انګور او دا شیان، خټکی او بعضې توت او داسې میوې دي چې هغه د شکر د لوړوالي باعث ګرځي، معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی هغه نه منع کوو. نور میوې په بلوموم سره شکر مریض ته ښه دي، خستجات ډېر ښه دي، بادام او چارمغز او دا شیان. نو بلوموم صحی غذا ترکاري ولري، په هفته کې 15 ورځې غوښه، په هفته کې یو ورځ هغه سپینه غوښه، همدغسې غوړ کم استعمالول، نباتاتو غوړ استعمالول، او د خستجاتو نه ډېر استفاده کول، او د اوبو نه استفاده، دا ټول صحی خواړه دي او مفید.
بله ډاکټر صاحب، دغه د خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسه به احتیاطي کیږي، په ټول نور نړۍ کې هم کېږي، خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسه اما په هوایی وی، په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 50 کلو پورې هر څوک هر څه خوري، وای ځکه مریضی نسته، اما د فتن 50 نو هغه مریضی زاله وو کې په وجود کې، بیا نو انسان د هر څه له خوراک لویږي. ځوانانو ته مسپارښتنه څه ده؟ هغه ځوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر، آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکړي او کنه احتیاط یوازې د هغو کسانو لپاره دی چې سنونه یې لوړ دي؟
طبعا په هر څه کې اعتدال چې ده غوره لار ده، حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي. موږ تاسو کو د ارقام وګورو، نن سبا نړۍ چې ده خصوصا امریکا او اروپا د شل کلنۍ څخه ښکته دي، هغوی کې د چاغي او د شکر امراض او د وقواتو د زیاتېدو د خطر سره مخامخ دي. ورځ په ورځ په هغو کې د ځوانانو کې خصوصا وقوات زیاتېږي، او یو د هغې جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک، غیر فعال پاتې کېدل، ورزش نه کول، موبایل سره ډیر په تماس کې پاتې کېدل، همداسې ګیم او هغه ته ډیر زیات پاتې کېدل، ځکه اکثر ماشومان تاسو وګورئ ورځ کې د 2 ساعتونه، هغه ماشومان چې ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم ګیم کوي، هغه ډیر مساعد دي چاغې ته. همداسې دا د ګازدار نوشابونه ډیر زیات استفاده کول، دا هم زمینه مساعد دي چاغې ته. نو توصیه مې ټول ځوانانو ته دا ده چې هر څه کوو کې مثال ورزش ته ډیره مخه کړي، متوازنه غذا وخوري، او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکړي.
راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکرې اخته دي، هغوی به هم منتظر وي چې یو څه ورته ووایو. هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري، یا هغه کسان چې عملا په همدې ناروغۍ اخته دي، هغوی لپاره مو همدا سپارښتنې څه دي؟ د شکر یو ناروغ څه وکړي سره له دې چې دوی دوامداره دوا خوري؟ هم بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه؟ کله شکر جګ وي، کله شکر بیا ټیټ سي، دغه ټیټ شکر هم ډاکټر صاحب موږ اوریدلی چې ډیر خطرناک وي. د شکر ناروغانو ته څه وایي؟
ډېره ښه موضوع ده. مونږ عمومي شکل باندې چې دا 2 نوع شکر تقسیم بندي وکړه، نو اول نوع شکر چې دی هغه مستقیم هغه مریض چې دی انسولین ته ضرورت لري، ځکه هلته په خپله دغه د انسولین په نامه ماده چې شکر رقمي هغه کمه ده، یعنی وجود نه لري، نو هغه ته باید انسولین ورکړل شي. دوم نوع شکر چې دی معمولا اول مریضان چې دي مونږ وقایوي تدابیر ورته توصیه کوو، وزن کمول، تمرین کول، ورزش کول، متوازنه صحي خواړه خوړل، شکر د کمولو داروګان استعمال اول چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي، کوم مریضان ته شروع نشي. نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې دغه مریضان ته مونږ شروع کوو، او یو وخت دا دوم نو شکر هم به داسې راځي چې هغه کم محدود انسولین چې په وجود کې پاتې دی دا کم شي یا دې مقاومت زیاتې نه کنټرولېږي، نو بالاخره دې مریضانو ته هم ضرورت پیښیږي چې انسولین استعمال کړي. نو معمولا موږ مریضانو ته وایو چې د شکر تداوي دپاره دغه درې لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري، دغه درې پایې د دې تداوي دپاره ډېر ضرور دي. اوله پایه هغه دوا ده، دومه ورزش یا تمرین، او دریمه چې ده پرهیز. نو که چېرته یوه پایم و نوی نو دا چوکۍ نشي درېدلی او دې تداوي نتیجه نه ورکوي، باید دا درې واړه پایې سالمې وي تر څو دا چوکۍ په ځای ودرېږي او دا تداوي مخ پر وړاندې لاړه شي.
کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل